پېښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو. نن سهار د جنوبی وزستان په مولا خان سرای کې یو بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. همدن د بلوچستان په مرکز کوټه کې راڅرګند بسوالو د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلی دی. لاهور های کورټ بیان په زلشا قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی. او اوکراین روسیه تور نه کړی چې نن سهار د جنوبی سیمې نوایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخواني شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان پولیسو ویلي نن سهار په مولاخیل سرای کې بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین مشال اډو ته د وژل شوو کسانو نومونه ملک داود جان او خونه جان یاد کړي دي. هغه البته د ژوبل کسانو په اړه معلومات نه دي ورکړي. شبیر حسین زیاته کړه چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بمی چاودنې ذمہواری تر دې مهاله کمی وسلواله ډلې نه ده منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د اماړیکو ادارې SPR پرون د جون پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د جنوبی وزستان په لده کې له وسلوالو سره په نښته کې یو لانس نایک محمد شبیر وژل شوی دی. د دې پرونی حملې ذمہواری ناکلونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان پولیسو ویلي وسلوالو نن په کوټه کې د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلی او هغه وسلوال تښتېدلی دي. د پولیسو په خبره پر نوموړي هغه مال نه څرګند وسلوالو برید وکړ چې هغه پر ایرپورټ سړک های کورټ روان و. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مشر منیر کاکړ هم نن مشال اډو ته ویلي چې د پیښې پر ضد احتجاج په توګه د کوټې په ګډون د صوبې له ټولو عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو دا پیښه غندلې ده. پولیسو وایي پلټنې پیل کړي او د عبدالرزاق د قاتلینو د نیولو هڅې کوي. تر دې مهاله د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. لاهور های کورټ نن په زل شاه قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړ. د مقدمې اوریدنه جسټس انوارالحق پنو وکړه او عمران خان ورته د خپل وکیل بیرسټر سلمان صفدر په ملتیا حاضر شو. په لاهور کې د مشال لړیو خبریال وایي عمران خان ضمانت د 1,00,000 روپو مسلکو په بدل کې منظور شو. د زلشا په نوم د تحریک انصاف یو غړی د مارچ پر 3 په لاهور کې د دې ګوند پر یوه لاریون کې مړ شو. عمران خان تور پورې کړو چې هغه د پولیسو په حراست کې د زیات تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی او د هغه صوبې د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د مارچ 11 په یوه ګډه خبري غونډه کې د عمران خان دا تورونه رد کړي ول. عمران خان د زلی شاه د وژنې په قضیه کې د حقایقو په پټولو تورن دی. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره طالبانو د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدي نن په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس موزالدین احمدي هم نن مشال اډو ته ویلي احمدي د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو موټر بم برید کې په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او 6 نور کسان ټپیان دي. د نننی برید پړاو تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو له دې مخکې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر د وژنې پړه اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش منلې. د بلخ لپاره د طالبانو پر پخواني والی محمد داود مزمل د ځانمرګي برید پړه هم داعش منلې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. اوکراین روسیه تور نکړی چې نن د جون شپږمې سهار وختي مهالې د مسکو تر ولکې لاندې د جنوبي سیمې نوایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخواني شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. اوکراینی چارواکو ویلي د بند ماتېدو په نتیجه کې میلیونونه لیټر اوبه پر شاوخوا سیمو ورخلاصې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا ترهګرۍ یوه پیښه بللې. اوکراینی چارواکو ویلي د اوبو په مخ کې د پرتې خرسون سیمې لسګونه زره خلک یې خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د نوایا کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کوالینکو مشال اډو ته ویلي سیلابي اوبه د یوه ځایي ژوبڼ تر څنګ یوه سینما یو پارک او یو لوبغالي ته داخلي شوي دي. هغه زیاته کړې خطر شته چې د اوبو زیاتېدونکې کچه د آرکیټیکچر له پلوه د سیمې یو شمېر مهمې ودانۍ زیانمنې کړې. او بل خبر د لوبو ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سبا دریمه یو ورځنۍ سیالی وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت 9 بجې د سریلانکا پر همبن ټوټا میدان کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ تر دې دمه نه ده روښانه کړی چې په سبانې مسابقه کې به راشد خان لوبېږي او کنه. نوموړي د دې لوب لړۍ تر پیل یو ورځ وړاندې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي ول چې وروسته ورته ډاکټر د یوې اونۍ آرام دپاره ویلي. د خبرونو پای مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو به په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واوري. نن د جنوبي وزیرستان په مولا خان سرای کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. پولیس وایي د پیښو پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې بیا نن په 3 ورځ هم پښتون ژغورنې غورځنګ خپل احتجاجي ناسته جاري وساتله. دوی د خپلو 3 نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي خو وایي انتظامیه په خبره غوږ نه ګرځي.
انتظامیات بیخی غیر سنجیدہ دا تروسه مونږ ته هیڅ قسم جواب را کړی نه دی. دا حکومت څخه غوښتنه کوو چې زمونږ ملګری دې زر تر زر رها کړی شي.
پروند په چنار د یو شمیر سکولونو زده کوونکو د غوی استادانو یو ور بیا د تریمنګل سکول د استادانو د قاتلینو د بلین ولو لپاره احتجاج وکړ.
پر امن احتجاجی جلوسونه به هغه حد پوری کیږي چې څو پوری ګورنمنت د مو هغه شایدانو ویني سره انصاف نوي کړي.
هله د مشال رادیو سره وسی اولنی رپورٹ. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د سهار 8 بجې په مولی خان سرای سیمه کې بمی چاودنه شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. پولیسو د وژل شوو کسانو نومونه داود جان او خونجان یاد کړی دي. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. بلخو د پاکستان پوسټ د اماړیکو دفتر پرون ویل چې د جنوبی وزیرستان په لده کې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتېری وژل شوی دی. پر پوسټ د دې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 8 بجې په مولی خان سرای سیمه کې بمی چاودنې په نتیجه کې ملک داود جان او خونا جان په نوم پیژندل شوي 2 کسان وژل شوي دي او 2 نور کسان پرهارجلی شوي دي. د دغې پیښې په باره کې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل
سلیدا او لگیا یو پولیس انویسٹیگیٹ کئی لگیا دا سٹی ڈی دے خجان بورڈ دا او انویسٹیگیشن کو لگیا چې دل صحیح تحقیقات پتہ ولګی او د ضرورت حال والا نو ان شاء الله صاحب مقصد حاصل تر دي.
دی پولیسو په خلی په مطابق په مولې خان سرای سیمه کې په بامی 14 کې پر هرجری شوی کاسان د عابد رحمان او جنید په نومونو پیژندل شوی دی. په بلوري د پوز اماړی کو دفتر ایس پی آر له طرفه په 5 جون جاری کړی شوی و بیان کې ویلی شوی دی چې د سویلی وزیرستان لادا سیمه کې وسلاوله په پوځي سرتیرو برید کړای و او د ډازونو بدلون په نتیجه کې لانس نایک محمد شبیر وژل شوی دی. په لادا دواتوي سیمه کې په پوځي سرتیرو باندې د برید ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان منلی دو او په مولې خان سرای سیمه کې د بامی 14 ذمہواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پر ویڈیو بنا اڑان دکھوی. youtube.com/mashalradio زبوک پتہ دا حالتا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.
په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته دوام لري. د غورځنګ ځایي غړي غوښتنه کوي چې له پوځ سره بندي د دوی 3 ملګري د عدالت ته وړاندې شي. دوی زیاتوي احتجاج به تر هغه روان وي چې غوښتنه عمل شوي نه وي. امنیتی چارواکو مشال لوی ته د نوم نه خول په شرط ویلي چې د کسانو قانون مات کړی او پلټنې ترې روانې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا میرعلي کې د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د غورځنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار د رحمان وزیر نیولې او ورځ پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی وزیر هم گرفتار کړل چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ د بنو رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ساده غوښتنه لري فوز د دوی نیول شوي کسان خوشي کړي او کس ګناه وي نو عدالت شته پولیس ته عدالت ته وړاندې کړي.
زمونږ ملګری دی اول رها کړی شي او که چېرته څه ګناه کړی وي اف آی آر د ورکړی شي عدالت ته دې وړاندې کړی شي. خو په دې اړه باندې انتظامیه چې کومه ده هلته هغه بیخي غیر سنجیده ده. تر اوسه یې مونږ ته هیڅ قسم جواب راکړی نه دی. د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زمونږ ملګری دی زر تر زر رها کړی شي یا دې عدالت ته وړاندې کړی شي چې مونږ خپل قانوني عدالتي لار اختیار کړو.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلې انتظامیه لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي په څلور لاره کې یې پرله دوام لري. د وزیرستان سیاسي اتحاد غړو هم د مرستې او ګډون ډاډ ورکړی. تر هغې به پرله روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي.
درنه مجاهدو نن چې سپین د وزیرستان سیاسي ګوندینه دي دا ټول وروه امراسه ډاډ یې روکا چې موږ امراسه د سره وي مطالبه خو مو سیمپل مطالبه ده چې کچې دا موږ ملګري اف آی آر پی وي یا څه جرم یې کړی وي د عین وایرس نکړی مخبل ادارې شته مثال پولیس ته دا ورکو عدالت ته درپېښ کړو او موږ یې وکیل دوی باندې باسه ته وکړي کچې دا جرم نه وي کړی دا په خلاف موږ وطلې مزاحمت مجاري وي.
په میرام شاکه فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د ګردو یا پښتورګو ناروغ وو او یو بل غړی خوشي شوي نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ د غغړی د هغې پس نیول شوي چې د مئی په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرام شاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عید رحمان وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. د غورځنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته څه رسمي بیان نه دی ورکړی. خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لاره نه دی نیولې. خو د غورځنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که غورځنګیانو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو چې یې ملګري خوشي شوي نه وي یا عدالت ته وړاندې کړي نه وي دوی به په احتجاج ناس وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په کورمه کې د استادانو د وژنو پیښې ضد احتجاجونه دوام لري. په دې لړ کې پرون په پاړه چینار کې زده کوونکو مظاهره کړې چې په کې ځایي خلکو او عامو خلکو د سکولونو استادانو هم ګډون کړو. د مې پر څلورمه د کورمه پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکي ووژل شو. تر هغې پیښې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګل په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. طارق اورکزی معلومات راکوي.
دیشت کتی نامندو، دیشت کتی نامندو، دیشت کتی نامندو. دا ناری په پړچنار خار کې ماشومان زده کوونکي د قتل شوي استادانو په پیخه کې ملوث تنان د نن ستل کې د لو خلاف وهي. په خار کې پر 15 جون د 22 شخصي او سرکاري سکولونو په سوونو زده کوونکي د ترتیب شوي پلان لمخې یو ځل بیا احتجاج تر وتلیول. د سکولونو ماشومانو د خپلو استادانو په سرپرستۍ کې بینر نیولي د خار په مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پس د پریس کلب ودانې مخې ته سو ساته احتجاجي پرلت وهلې وو. په احتجاج کې شامل د کرمان سرکاري سکول هډ ماسټر اشرف علي وای تر سوچ د استادانو قاتلان د نیولو مطالبه نوی پوره شوي د احتجاجونو سلسله به هم دغه رنګ جاری وی.
و موخ پلا د گورنمنٹ سکولونا چورا ٹیچر برادری دے سرا د موسر پرائیویٹ سکولونا ایمو ب انشاءاللہ دا چکوما پر امن احتجاجی جلوسونا دی دا ب اغ حد پوری کیگی چچو پوری گورنمنٹ دا مو اغو شایدانو وینی سرا انصاف نوی کڑے.
پر سلورم مائی پا تری منگلو کے بلواگرو پر سرکاری سکول برید کڑے وو چپکی سرور استازانو پا شمول وو تنا وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی وو چې په نورکی کې نامعلومو تنانو د گیدو سیمې یو تن وو وژلو. تر هغه پیښو پس په پړچنار کې د احتجاجي لارنونو او غونډو سلسله روانه ده. که څه هم د ګل ورځې شوی احتجاج د سکولونو ماشومانو وستلی وو خو پکې غټ شمېر د ښار اوسیدونکو مدني فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو. د پړچنار ایران علی اغا وای نخښ شوي تنان سرکاري ملازمین ول. پکار دا چې سرکار پښتنه وکړي خو لګي داسې چې چارواکو قربان دي ځان غلې پاتې کړي.
امید لرو دا صرف د ټولي قوم مطالبه نه ده، پکار دا ده سرکاري مطالبه وي. ځکه امدا استادان سرکاري ملازم وو، پکار دا ده سرکاري ملازم ته د سرکار پترو انصاف ملاو شي.
که څه هم په تری منګلو کې بلوګرو د گیدو سیمې محمد شریف د وژل کېدلو پر دې عمل کې پر استادانو برید کړي خو مقامي مشران تر انکاري دي او وایي هغه یو نوړی عمل وو چې په ذاتي حیثیت کې شوی او دوی په سختو ټکو مزمت کوي. د علاقې مشرانو د ګل پورس په صده کې د پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړي چې بګی د شوي پیښې الزام پر ټول کام د لګولو چغې نور د بندولو غوښتنه شوي. مشرانو پر دغه د خفګان اظهار کړی چې تر پیښې پس پړچنار تر منګل لارو باندې تړل شوي، سکولونه بندي او د ماشومانو امتحانونه ونشول. احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړې حکومت دې معلوم کړي چې په سیمه کې لامارش میاشتې روانه د یو خاص طبقې خلکو هدفي وژنه چا او د څه لپاره شوې. د منګل قوم یو مشر ملک ګله خان وای که غوښتنې عملي نشولې نو دوی به هم د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دا حکومت ویرو سترګې په پټاوي، دا د مو حکومت نه په زور مطالبه ده چې کدا خلکو نن نیوای شي او دا خلکو گرفتاری ونه شي نو تغنی به مول ټول اهل سنت بیا خپل مشوره کو.
بل خو موږ په دغه اړه د حکومت تازه درست ترلاسه نه کړو. البته د پولیسو ضلعي مشر محمد عمران د جون پر لومړۍ نیټه رسنیو ته ویلي ول په سیمه کې د شیو پیښو پلټنې کوي او په هغو کې د لاس لرلو په شک کې شل کسان نیولې دي. عمران دا هم ویلي ول چې تر پلټنو پس به د مجرمانو نمونه سرگن کڑی. تارک ورکزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د کراچۍ په ملیر کې نامعلومه کسانو د جیو ټي وي په نوم د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون یو مشر پروډوسر زبیر انجم دغه له کوره اوچت کړی دی. د نوموړي ورور وجاهت انجم نن مشال اډو ته وویل میګا شاوخوا یوه بجه د پولیسو په ګاډو کې وسلو په لاس کسان د دوی پر کور وروختل او زبیر انجم یې له ځانه سره یووړ. هغه زیاته کړه معلومه نه ده چې ورور یې چا او ولې پورته کړی دی. د خبریال زبیر انجم د خوشي کولو لپاره د کراچۍ خبریالانو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهره هم کړې. نیاز علي رپورټ راکوي.
د کراچی خار ملیر سیمینا د شخصی ټیلی ویژن جیو نیوز سینئر پروډیوسر خبریال زبیر انجم نامعلومه کسانو لخوا د خپل کور نه پورته کړی شوی دی. د زبیر انجم رور وجاهد انجم د جون پشپګمه مشال لیډیو ته ویل بیګا پنی مشپا شاوخوا یوه بجا د پولیسو په دوه موبایلونو او ډبل کیبن موټرو کې سپاره وسلوالو په زور کور ته راننوتلل او زبیر انجم یې لزان سره بوتلو.
افراد ہمارے گھر پر آئے اور اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے.
دیوائی چزنی وسلوال زمون کور تھا زبیر انجم لزان سرا بوتلو حغوی زمون دا کورنی غڑی وحلی ہم دی منگتا دانا دا معلوم آچ زبیر انجم ولی بوتلو حغوی دا زبیر انجم موبائل ہم لزان سرا یوڑو وسلوالو کی زنی کسانو دا پولیسو وردی اچولی و مخونائی پٹکڑی وو. د نوموړي په وینا چې د تلو په وخت وسلوالو دوی په گاونډ کې لګېدلي سی سی ټی وی کیمرو ریکارډونه هم له ځان سره وړي دي. بلخوا د سیمې پولیسو د پیښې په اړه سندي ویلي چې زبیر انجم چا اولې د کور نه پورته کړی دی. د کورنګۍ سیمې ایس ایس پی طارق نواز بیا د جون په شپږمه خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د کورنګۍ په یو پولیس تانه کې هم د زبیر انجم په ضد مقدمه نه ده جوړه او د سیمې پولیسو زبیر انجم نه دی نیولی. د نوموړي په وینا چې موږ د دې په اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا جیو نیوز انتظامیه هم تر اوسه په دې اړه سندي ویلي چې زبیر انجم چا ولې پورته کړی دی. په دې اړه چې د جیو نیوز سره مو تماس ونیولو نو هغه وویل چې ډیر زر به په دې اړه خپل دریځ خپور کړي. زبیر انجم د جیو ترڅنګ په نورو شخصي ټلویزیونونو او ځینې ورځپاڼو کې هم خبریال پاتې شوی او په کراچۍ کې د خبریالانو سازمان کراچۍ یونین اف جرنلست او د کراچۍ پریس کلب غړی هم دی. د کراچۍ یونین اف جرنلست جنرل سیکرټري نعمت خان د زبیر انجم په دا ډول نیولو غندنه کړي او له حکومت او پولیسو اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې خبریال زبیر انجم د خوشي کولو لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه واخلي او زبیر انجم دی را خوشي کړي. نوموړي د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه د کراچۍ د جنرال سیکرټري په توګه باندې د دې سخت غندنه کوم، سخت مذمت کوم او مونږ د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف، وزیر اعلی سندھ سید نور علی دیشا، آئی جی سندھ غلام نبی میمن نه دا مطالبه کړې ده چې فوری طور د زبیر انجم بازیاب کړی شي. د دو چتول نه دي، دا بالکل کلیئر کټ اغوادا دا کډنپ شوی دی. دا صافي ملک چې کوم د ازادي اظهار رائے او د پریس په ازادي باندې چې کوم اقدامات روان دي، دا یقینا قابل تشویش دي. پاکستان مخکې نه په دې خلل ډېر بدنام دي چې دلته د صحافیانو باندې وختن فوختن مختلف قسم کله هغوی اوچتولی کېږي، کله هغه وجلی کېږي، کله په هغوی باندې فیک کیسونه جوړېږي.
په کراچۍ کې خبریالانو، مدني فعالانو د جون په شپږمه نیټه بیا د کراچۍ پریس کلب نه بهر یو احتجاجي مظاهره هم کړې او د زبیر انجم د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د یادې مظاهرې په وخت په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې هغه خبریالان چې د ریاست په پالیسیو نیوکې کوي، د بشري حقونو په ځای ساتلو خبره کوي، هغه خبریالان او مدني فعالان بیا په نخښه کوي.
کم پاکستانی خبریالان چې تیر دي عمران خان دولت او یا غې نه پس چې دي، اوس اگر شہباز شریف کم حکومت تے، نو صحافیان لے یو شان چے دے ستونزی دی او اگر پرتکی گی ہم او اسم لکا نام اینا پس چے دے مونگ دا گورو عمران ریاض شو، سمی ابراہیم شو، یدا سی نور ہم خبریالان دی چے کم دا پی ڈی ایم حکومت تے دے بانی تنقید کئی نو اگی تا مشکلات دی او اگر اینا مخی چے کم دا سی خبریالانو اگو با عمران خان باندے تنقید بکاو نو اگی دا پارا مشکلات بو، نو پاکستانی خبریالان دا پارا حالات سے ډیر نه دی بدل شوی.
لدی وړاندې د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ ډیفنس سیمینا نامعلوم وسلوالو ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر تختولی وو چې هغه بیا سلیری سات وروسته د جون په دویمه نیټه خپل کور ته راستون شوی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا د خار په کلیفټن پولیسو تانه کې د جبران ناصر د تختونې مقدمه هم ترچ کړی وو او د سن حکومت او پولیسو د دغه پیښې د پلټنو امر هم کړی وو. بلخوا دوه وړاندې خبریال سمی ابراهیم اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا وتښتولې شو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته کور ته ستون شو. د هغه ورور علي رضا په اپارا پولیس سټېشن کې د تښتونې شکایت درج کړی وو. بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د نیولو نه وروسته په ټول هیواد کې له تراو تریخوالي ډکو مظاهرې وروسته د نفرت بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه ونیول شو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د مې نهمې او لسمې په مظاهرو کې د برخې غستو په تور څلور خپل کارکوونکي له نوکرۍ معطل کړي دي. چارواکو ویلي یوازې هغه استادان معطل کړي چې ورباندې مقدمې درج شوې دي. د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د هغه ګوند د هیواد په مختلف خارونو کې احتجاجونه کړي ول. پر دې مهال ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانیو ته ورونه واچول. حکومت دغو کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او سلګونه کسان یې ونیول. عمران خان تور پورې کوي چې په هغو پیښو کې د جاسوسي ادارو لاس ته غوښتنه کړې چې د هغو د عدالتي پلټنې وشي. تفصیل عظمت علي شاه کوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې سلور کارکونکو له نوکرو فارغ کړي. اداره وای دغه کسانو په نهم مې شوي احتجاجونو کې برخه اخیسته و چې پر ضد یې د مردان پولیسو مقدمه درج کړي دي. دا مردان د تعلیم ضلعي افسر په وینا چې تر اوسه صرف هغه استادان له نوکرو معطل کړي د چا پر ضد چې مقدمه درج وي. دا یادي ادارې ډایرکټر شکور خان د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د ککړو کسانو پر ضد به اداره هم انکوایري کوي د کومې رستو چې د هغه استادانو په نوکرو د واپس بحال کولو یا نه کولو فیصله کوي.
د اف آی آر سره سره انکوائری د انکوائری چې کله انکوائری یا انکوائری افیسر وي یا انکوائری کمیټي وي او انکوائری چې او پاره کې کلیئر کټ ریکمنډیشن نشي دا هغه ریکمنډیشن په صورت کې کچر تھا ای گریڈ وی دو گریڈ وی تین گریڈ وی چار گریڈ وی اپ ٹو 16 پوری دا 15 گریڈ چې د دې اختیار وی د ډیو سره نو هغه خلاف ایکشن ټیکن ک ډیر سنجینه غلطی کړی نو ترمینیشن کې دی شي ریموټ هم کې دی شي ډیسمیسل هم کې دی شي.
د مې په نهما د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاره رستو د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د تحریک انصاف د پلاویانو د مظاهرو پر مهال پر فوزی ودانو سلو او دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. د هغه احتجاجونو پر مهال د ترو تریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان وجل شول او لزګونه جوبل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې ودانو ته نقصان رسون کې 2800 کسان یې گرفتار کړي او د نورو پر ضد کاروایي لا هم روان دي. د مومندو د پاکستان تحریک انصاف مشر رحیم شام مشال ریډیو ته وویل چې د گرفتار کسانو لپاره دي د پلټنو کمیشن جوړ کړي شي چې اول دا معلوم شي چې گرفتار کسان په احتجاج کې موجود وو یا نه وو.
دا تحریک انصاف او فکر نه دی، دا تحریک انصاف سیاست نه دی چې هغه د ملک ادارو ته نقصان ورسی. تحریک انصاف همیشه د پاره موقف دغه دی چې د ملک ادارې مضبوطی پکار دي. خو چونکه موجوده ټیم کې چې کوم د پی ډی ایم حکومت دی نو هغوی قانون معطل کړی دی. چې کله په ملک قانون معطل شي نو بیا هغه خپل من مانی دا هغه دې ته نه ګوري چې څوک په دې کې ملوث دی او څوک ملوث نه دی. مې دې چې لکه یو سرکاري استاد چې په مفاجئ په دغه کې ملوث دی خو دې چې هغه له سزا ورکړل شي.
د پولیس په وینا چې د مې په نهم لسم شوي احتجاجونو کې ککړو کسانو ته پناه ورکوونکي او سہولتکارانو پر ضد به هم کاروایانې کوي. په دغه لړ کې په بونیر کې د جون په ډومبه د هغه ګیسټ هاوس د مالکانو خلاف مقدمه جارج کړې و چې د نهم مې په احتجاج کې ککړو کسانو ته پناه ور کړی و. د بونیر گاګرا تانې مشر انورزیب مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسټ هاوس د مالکانو د گرفتارۍ لپاره هڅې روانې دي.
دا بهور نټیم راغلی او پای کې بیا دا درې کسان مونږ راغلو غوړي وای مینه سی بو دوا نو له مینا باندې بیا سره نو انسټراکشن هغه چې دا چې کوم دی دا ګیسټ هاوس مالک دی دا یو کس بل وی چې دی دا کوم تاسو دا وګه کنه خو هغه دوه لا مطلب دا اوټ اپ دغه دی بلکې اوټ اپ پراویس دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې فوجي شخصي او سرکاري ودانو ته نقصان رسون کې د هغوی د ګوند پلاویان نه دي. د پاکستان د کورنو چار وزیر رانا ثنا الله د مې په 13مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د مې د نهمې د بلوو په تړو په پاکستان کې ټولې سلور سوا یو کم 50 مقدمې دایر شوې دي چې ورسخه په و او یاو کې د ترهګرۍ ضد قانون دفي شامل دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه وګورو. د جنوبی وزستان پولیسو ویلي نن سهار په مولاخان سرای کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین له مشال ډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د دې بمی چاودنې ذمهوري تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د نورستان پولیس وایي ناصرګند وسلوالدن په کوټه کې د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وژلې او تښتېدلې دي. د پولیسستان د وکیلانو اتحادي د پیښې پر ضد احتجاج په توګه د کوټې په ګډون د صوبې له ټولو عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د نورستان اعلی وزیر د پیښې غندلې تر دې مهاله د پیښې ذمهواري چا منلې نه ده. لاهور های کورټ په ضد لشا قتل مقدمه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړ. ضد لشا په نوم تحریک انصاف یو غړی د مارچ پر اتمه په لاهور کې د دیګون په ولاړون کې مړ شوی. عمران خان تور پورې کړ چې هغه د پولیسو په حراست کې د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر او د هغه صوبې د پولیسو مشر د مارچ یولسمې په یوه ګډه خبري غونډه کې د عمران خان دا تورونه رد کړي ول. عمران خان په دې قضیه کې د حقایقو په پټولو تورن دی. اوکراین روسیه تورن کړي چې نن سهار وختي مهال یې د مسکو تر ولکې لاندې د جنوبي سیمې نووایا کاخوفکا پر دنیپر دریاب د پخواني شوروي د وختو یو بند په نښه ویجاړ کړی دی. اوکراینی چارواکو ویلي د بند ماتېدو په نتیجه کې میلیونونه لیتره اوبه په شاوخوا سیمو ور خلاصې شوي دي یا ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا یوه ترهګره پیښه بدلې ده. بل موجود افغانستان یو رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست وزیر په ناقانونه توګه د ژوندون ټلویزیون د ځمکې د تړون د لغوه کولو هڅه کوي. محمد اسماعیل یون پرون په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې همدارا شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د رسنیو فعالیتونه محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت په اعلامیه کې د یون خبرې بې بنسټه بللې او ویلي دي چې ژوندون ټلویزیون ته دولتي ځمکه په ډېره ټیټه بیا په ناقانونه توګه ورکړل شوې وه. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنې اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. ښاغلی یون د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړه شي.
ته په خپل خوا قرار دلته اکوړه او اقانی مدرسه نشي جوړول او نه چې لوټان جوړول شي. ته په تجارتي مسایلو باندې ورکي ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل ته فعالیت کوي.
یون هم دا راز ویل هغه کسان چې په بیلابیلو دلایلو لس تر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یوه رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې یو سلو لس میلیون افغانۍ یاده کړی او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي.
زه دې ځمکه نه بيخي تیر دا قرارداد زما وصولي فسخ کوي. سماته سبات جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخ کوي. وصولي فسخ کوي مشکل نشته مګر په زور رانه فسخ کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتیدونکو محدودیتونو شکایت وکړه. وی ویل طالبان ورستربلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خود طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د خغلیون څرګندونې رد کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوریت نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د ټلویزیون او د مخابرات وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجی زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلیون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1590 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړي خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللی وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوانی مو بچو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بچو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړو مومند قومي مشرانو یو واره بیا د نو پاس لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. دا لار چې کونړ او افغانستان نورې برخې د کوزی پښتونخوا له باجوړو مومند او پیښور سره نښلوي له تیرو شلو کالو راسي پاکستان ځکه بند کړی چې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو دواړو غاړو ته پراته پښتانه وایي د لارې تړل کېدو باوجود وسلوال بریدونه کم شوي نه دي. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوي خانزي د په چمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل فصله پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی د دې کلي وطن نه چیزي، بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي. مسله دلته جوړه
په وینا کې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونا چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوي دي.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خورئ که نه وایي، نواپاس کې کولاو کوي بدامني به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي رساده سم یو پښتون را پرې نه کودو. امر راغلی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک غولۍ دوکه کوي. ما خدای دا لاره را کړي، نو چې خدای را کړي نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لارم دې بند کړه، تارون هم دې را کړو، بیا هم
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورنډ کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستاني حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزی پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تیرې کو، یو بسرم تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسیږي او مړه ژوندې هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې وي، زمونږ جایدادونه هم سره شریکو. تاګ راتګ به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی، نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزی پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بم د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو دا ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې ورودونکو تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمی نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کولنی واځي بلا بل فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمی نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې ست پاسه 3.3 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي غو، او شاوخوا 4 میلیونه نور په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. تعلیم د درو نظامونو پر بیلابیل وړخونو د منور شاه د تفصیلي رپورټ.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوی نسل خ تعلیم او روزنه ته ډیره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په خطوګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمی ادارې شته چې پکې د نوی نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي، چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي کې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2000 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسا 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110,000 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي، او د هغه پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړی وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي، او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري، او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي، او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډرس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل سیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي، کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته ډېر اکسټین تلل شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي،
اردو والا چې کوم کومه ډیر کتل دي په ابزرویشن کې دا لري چې کوم په پرایویټ سکول کې ماشومان دا کوي هغه له اردو نه ورته نو هغه په کار کې چې اردو زم هم واک کوي د اسلامي تم واک کوي هغه څنګه پړې کوي خو زور زیات تر انفسټ چې کوم دی نه اپا انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټرانو او انجینیرانو د شلې شي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسندی ډاکټرانو او انجینیران جوړ شوي، پایلټ جوړ شوی، آرمي کتل دی نورو ته داسې کړه دا وځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتفیز دپاره فکر دي چې چا چېرته تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد وي. د دې په غرض مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم وځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم دی دا مرتب کړو چې بھائی دریوانو چینل دی روان دی، خیر دی روان دی، خو بنیادی چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم دی مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده، چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې ته کوم ځای کې.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د ویشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائم ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی وی ونی د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
تعلیم لپاره سهولت نشته، د جنکو لپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کال هم د قشان په لغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل شي باندې کار
کوم. دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره واوري. په پیښور کې د ابو هوا بدلون په اړه کروندګرو او په کور درنه کارکونکو ښځو ته پوهاوی ورکړل شو. کروندګر وایي د ابو هوا بدلون له وجې د فصلونو زیانمن شوي دي. په دستور کې ښځو ته په کور دننه د سبزیو او نورو بوټو لګولو طریقې هم وښول شوې. تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د زری پوهنتون لخوا د موسمیاتي تبدیلو پر ضد کروندګرو ته د ځمکې د زرخیزي ښه کولو او زنانو ته په کور دننه د سبزی کرلو په اړه دستور وشوه چې پکې زنانه او کروندګرو ته قدرتي سره هم ورکړل شو. دستور کې شریک د مانسیری کروندګر رستم خان مشال ریډیو ته وویل چې موسمیاتي تبدیلی د زمکو زرخیزي خراب کړي او پیداوار یې ورته کم کړي دي.
زما د دې زمکه خرشې شي غواړي، څه غواړي، دا یوریا غواړي، دا نوټروفاز غواړي، دا څه غواړي، مونږ ته د دې شیز علم نه. یو خو زمکه دې سره ډیره خسته شي، زمکه تازه شي، لکه په خوابه زمونږه مشرانو دا ډیرانی سره به مونږ په پټو کې چولا، نو هغه سره به زمونږ فصل هم خو بیمارې به هم نه وي، فصل به هم بیمارې نه وي. اوس دا مالی چې کوم دا یوریا دا بل دی درېم دی، نو دا زمونږه د فصلونو فائده نه کوي، دا زمونږ د فصلونو نقصان کوي. لکه زمونږ جوار دی نو هغه لکه ډیر خواږه به اوس خوړلو نه دي. د دې هغه بنیادی وجه دا ده، د دې سیزن سره هایبرید تخمونه شو او سپه کې دا کھادونه شو.
غونډه کې زنانو ته هم په کور دننه د سبزی او نور میوه د کرلو او د پیداوار سیوا کولو طریقې وښودل شوې. د ملګرو ملتونو د کرکلی سانګي فوډ اینڈ اگریکلچر ارګنایزیشن خپل د مارچ د میاشت په ریپورت کې ویلي چې په دنیا کې له 2.8 کروڑ زیات خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، چې پکې د زنانو شمیره له 2.2 سیوا ده. د سوات اوسیدونکي حبیبا خان مشال ریډیو ته وویل چې د کور دننه د سبزیانو باغ کړل چې تر د کور ټوله سبزی کاروي او لدی پوهاوی رستو خوشبینه ده چې سبزیانی او نور میوې پیداوار هم سیوا کړی.
سومنګ سره خپل جوړول کنه ډیرانو نه کم سارو غشان وغیرہ هغه به مو یو ځای جمع کول. اوس ګورو چې آیا دا واچو چې دینه څه فائدہ مو تودري دینه مخ کې چې دی مونږ چې کم خپل کور خواته کم کچن گارډنګ جوړ کړی دی ورکوټی شانتي، هغه کې مونږ هر قسمه سبزیانی کرو، مثلا مرچکی شو، ټماټر شو، پیاز شو، کچالان شو، مټر شو اور بینډ شوی او سبزیانی کمچی صاحب چې مختلف صاحب پالک شو، ملخوز شوی، دا سیزونه پکې کرو. هغه زمونږ شکر الحمدلله زم د کور زم د چم گاون خپوره گزاره کی، زم د کچن هم گزاره کی. د تازه سبزی او د بازار د سبزی ډیر زیات فرق دی، ځکه چې غډی زیات فرش وي، ډیر طاقت وي، بازار کې دونه غنی وي، خراب شوی وي.
د خیبر پختونخوا د اګریکلچر ادارې ریسرچ افسر ډاکټر رشید خان مشال ریډیو ته وویل چې د موسمیاتي تبدیلو د اوبو کمی په ملک کې د خوراکي شیانو په پیداوار کې کمی راوسته. نوموړي زیاته کړه چې اداري اثر جوړ کړي کوم چې د کیمیکل سرې په ځای نقصان کم او پیداوار سیوا کوي.
چې کله زمونږ د پټي صحت ښه وي نو بهر نه چې کم فرټیلایزر یا پیسټیسایډ مونږ ورچو داغي ضرورت پټ کم پاتې شي. د نن چې کم پروډکټ د دې مقصد خدا دی چې مونږ د کم کیمیکل فرټیلایزر او پیسټیسایډ دی د دې ضرورت چې کم دارا کم د دې استعمال سره مونږ د کیمیکل فرټیلایزر 75% به مونږ چو د 25% پکې کې مونږ کمواله راوستلی شو او زمونږ په پیداوار کې هیڅ کمواله خنه راځي. چې دا ملټی فنکشنل دی، دا زمونږ پټی کې بیماری ښه کنټرول کوي، په بوټو کې دا زمونږ د ځمکه صحت ښه کوي، دا چې کم مفید جراثیم دی هغه زیاتوي، هغې نه علاوه زمونږ د پټو کې کم کراپس دي هغه جړې مضبوطوي.
دا پاکستان د زراعت ادارې یو راپور تر مخه په کال 2022 کې د سیلابونو له امله په سند صوبه کې 9 لک ټنه روجي خراب شوي او د غنو 8 اتیا او د پنبې 6.5% فصل ته نقصان رسولی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اردن کو تو پاکستان ملی جب چن اردو دا زکن والتا تقریباً ہر سب اردو لکھ لکھی گی خود ثواب پشا منصور کے لیے جنوں کسانوں پر خپل کورونو دکانوں پختو جب لکھ دا دوی وائی پختانہ اور استربل خپل مرنا جب لری کی گی اور پختو ٹکی پور کی دو دی دوی جاتوی باید پختانہ خپل جب تا ود ورکڑی پر دے موجود شبیر احمد جان دا رپورٹ
دا خیبر پختونخوا سوابه زلی شاه منصور کړي خلق خپل د دکانونو سکولونو او روختونونو اشتهاري بډونه یا لیکدړی په پښتو ژبه کې لیکلي دي ډاکټر اجاز خان چې بهر هیواد کې د ډاکټرې زده کړې کړي نوموړې په خپل بورډ لیکي رنځه او کتنځه یعنی د رنځورانو کتلو زه چې ورته عامه توګه کلینیک ویل کیږي
مان ډیر زیات خلک ته پوسو کې دا د سل کړی دي نو غي ته دا پته نشي چې پښتو کې مریض ته رنځور وای او رنځ زائد دي مان د کلینیک نمونه پر دای جب کې دي د کلو نمونه په پر دوج بو کې خې دي د پښتو غو نمونه روک شو پښتو رو کیږي
هم د شاه منصور یو دکاندار حماد چې د کر کروندې یا اګریکلچر پونتونه د انفل لړز دکل کوي او کلی کې د شړشمو د تیلو غاڼې او د غلمنډې پنوم د خپل دکانونو بورډونه لیکلي او لګولې دي وای چې د بدبختینا ډېر تعلیم یافته ځوانان ورتراشي او پښتنه تر کوي چې دا دي سلی کلی دي
د زمونږ جبه دا په دې مونږ له فخر په کار دي ټول کومونه چې کم دي په خپل جبې باندې فخر کوي ننګ کوي دا مولا عام کول په کار دي
ډاکټر اجاز یا توی چې زما په شان د ټول زده کوونکو ټوله توانایي په پاکستان کې په پردو ژبو پوهېدو او زده کولو ولګي
مات کې مې عربی زده کولا اسکول کې مې اردو زده کولا چې بیا لګمخ کې لړشم نو بیا مې د انګریزي مې زده کړه بیا لړم رشیا تالته مې سبقونه تلته مې روسي زده کولا نو ټول خپل زما چې هغه مزغونه ما په جبو کې ختم کړل زه چې کم ملته زه تلم کنه صرف پا یو پاکستان دی یو چې هغه کې پردای جبې خودنې کیږي انور پټون ملک لمن سره ایران دی هغه کې خپل جبا دا موږ سره په کوله کې افغانستان دی خپل جبا دا نو کوشش دا پکار دی چې د خپل جبا راولو
دا سواب شاه منصور دغه اوسیدونکو وای دی غواړي خپل بچو ته زده کړې هم په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې ورخایي خدا کور او مور او پلار د هڅو پرتله په حکومتي کې چوم ګامونه پورته کول پکار دي ځکه دوی وای د نړۍ ډېر پرمختللي قانون په خپل مورنۍ ژبه زده کړو په بنیاد ترقې کړې دي ولې د پښتو ژبه په شمول د مورنۍ ژبه لپاره عوامي نشلګون کله چې د 2008 نه تر 2014 پورې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کې وو د مورنۍ ژبه په نصاب کې د شاملولو او د دې پرمختګ لپاره لانګویجز اتارټی پنوم اداره هم جوړ کړو ولې د هغه حکومت ورستو 2014 نه 2022 پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او عوامي نیشنل ګوند په شمول نور ملت پاله ګوندونو تورونه لګول چې پی ټی آی د مورانو ژبه لپاره هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی ولې د 2018 په 28 فروری کله چې د مورانو ژبه نړیوال ورځ منځل کېده د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې تعلیم د هغه وخت وزیر عطف خان د علاقایي ژبو کتابونه د سوبې په ټولو سرکاري سکولونو کې د ورکولو اعلان کړی وو خو هغه هم بیا عملی نکړی شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا Thank you.